دا مشال رادیو دا محل په پیښور کې د ماسپخین یو بجه ده. دا مشال رادیو په دې خبرونه کې مو ز ګل ایاز او ملي حمید ساده هر کلی کو په روانه خبرونه کې دوه 19 پروګرامونه قانوني لاري او کلتوري پروګرام د مشال رادیو مجله در خبرو فلمړې به د سیمې او د نړۍ تازه خبرونه د ملي حمید ساده وو.
السلام علیکم. تر ټولو اول په مخ لري د خبرونو سټکو ته. په ټانک کې وسوالو پر اف سی ځواکونو بریټ کړي. سواله د خیبر پختونخوا په اتلس ضلعو کې بلدیاتي انتخابات کیږي او په کانګو کې د یو هلیکاپټر نسکورې دوه پیښه کې اته 16 ساتي سرتیری وژل شوې دي. د ټانک چارواکی وایي د اف سی ځواکونو پر مرکز د وسلوالو برید پای ته رسیدلی دی. په دې جګړه کې چې 600 ساعته دوام کړي دواړو غاړو ته د تلفاتو د اوریدو رپورټونه ورکړل شوي دي. د ټانک د پولیسو مشر بکار احمد نن رسنو ته ویل بریدګر نن سهار وختي د 3 بجو په شاوخوا کې د اف سی ځواک ودانۍ ته ننوتلی او ډزې پیل کړې وې. بکار احمد وایي له 600 ساعته جګړې نه پس 3 بریدګر وژل شوي او د اف سی لاین دننه حالات هغوی په کابو کې دي او د پلټنې او تصفیې عملیات روان دي. نوموړي د دریو سرتیرو وژل کېدل او د اتلس نورو ژوبلېدل تایید کړل. خو د استخباراتي ادارې یو مامور مشال ریډیو ته ویل په دې جګړه کې شپږ حکومتي سرتیري وژل شوي او 22 نور ژوبل شوي دي. د تاریخي طالبان ویان محمد خراساني د یو پیغام په خپرولو سره د برید مسؤلیت قبول کړی دی. اخوا پرون ماخام په بنو کې د پولیسو یو اهلکار موټر سایکل سپرو وسله لرونکو کسانو په ډزو وژلې دي. د بنو د پولیسو د ویان زمانشاه په وینا د پولیس والا جلیل خان د میراخ خیل تاڼې په حدودو کې پنخه شوې او بریدګر تښتیدلې دي. نوموړی وایي پولیسو ناکه بندي پیل کړې او لټون روان دي. د برید ذمواري تر دې دمه چا نه ده قبوله کړې. د ډیر اسماعیل خان پولیس وای د یوې مدرسې خون کې د دریو نورو انجونو لخوا وژل شوې ده. د ډیر اسماعیل خان د پولیسو یو چارواکي ډی پی او نجم الحسنین لیاقت پرون مخام په خبري غونډه کې ویل دا پیخه په انجم آباد سیمه کې د جامعه اسلامیه فلاح البنات په دروازه کې مخې ته راغلې ده. هغه ویل
د سفورا بیبی پونم یو میرمن چې 20 کلنه وه د مدرسې نه د باندې قتل کړل شوې ده. پولیسو درې میرمنې نیولې دي. د لومړنیو پلټنو پر مهال دغو میرمنو ویلي د هغوی یوې 14 کلنې خپلوانې په خوب کې لیدلې چې سفورا بیبی د مذهب سپکاوی کړی دی نو دوی هغه ځکه ووژله.
پولیس وایي د دې خبرې د معلومولو هڅه کوي چې دا قتل یوازې د یو خوب له وجې مخې ته راغلی دی که تر شا یې نور محرکات هم شته. په پاکستان کې تر دې وړاندې هم د مذهب د سپکاوي په تور د ولسي کسانو تر څنګ ځینې مهم چارواکي هم وژل شوي دي. د خیبر پختونخوا الیکشن کمیشن د سبانیو بلدیاتي انتخاباتو له 1400 زیات رایو مرکزونه حساس ګرځولي. د بلدیاتي انتخاباتو په دویم پړاو کې د شمالي وزیرستان، جنوبي وزیرستان، کورمه، اورګزو، بردیر، کوز دیر، سوات، شانګلې او ملکن په ګډون په 13 ضلعو کې دغه انتخابات کیږي. د خیبر پختونخوا د الیکشن کمیشن ویان سهیل احمد مشال ریډیو تول سد پاسه شپږ زره پولینګ مرکزونه دي چې سد پاسه 1400 ډیر زیات حساس ګرځول شوي دي. د خیبر پختونخوا په 19 ضلعو کې د بلدیاتي انتخاباتو په لومړي پړاو کې د ډسمبر په 19مه رائے اچول شوې وې. په افریقایي هیواد کانګو کې پرون د یوې چورلکې د نسکورې دو پیښه کې د شپږو پاکستانیانو په ګډون د ملګرو ملتونو اته 16 ساتي سرتیري وژل شوي. د ملګرو ملتونو او پاکستاني چارواکو په وینا دا پیښه د مارچ په 9مه مخې ته راغلې ده. د ملګرو ملتونو د سیکرټري جنرال انتونیو ګوتیرش یو ویان په حادثه کې مخې ته راغلي تلفات تایید کړي او د وژل شوو اتو واړو کسانو هویت یې په ډاګه کړی دی. په وژل شوو کې له شپږو پاکستانیانو نه سربیره یو یې د روس او بل د سربیا سره تړاو لري. د پاکستان پوځ وایي چورلکه دا سارنې په ماموریت او تر اوسه د نسکورېدو دقیق دلیل نه دی معلوم. د پاکستان د وزیر اعظم د دفتر د معلوماتو لمخې عمران خان په دې پیښه د ژورې خواشینۍ څرګندونه کړې ده. د کانګو پوځي چارواکي دا کوي چې د ام درویش په نوم د یاغیانو ډلې چورلکه راغورځولې ده خو یادې ډلې دا تور رد کړی او وایي د کانګو پوځ د الوتکې د نسکورېدو مسؤول دی. دا تر دې دمه د مشال ریډیو خبرونه.
خبرونه مله مشال رادیو واوردل چې ملي امیرزاده درته وړاندې کړ. په روانه کړه کې تاسو لپاره دوه ونیزي خبرونه لرو خو دا غي مخ کې تاسو لپاره یو سور پټونه هم لرو. د نن سهار وختي وسلوالو په ټانک کې په اف سی ځواکونو برید وکړ چې 100 ساعتې دوام وکړ. اوس جګړه ختمه شوې خو په 100 ساعت ډزو کې 3 وسلوال بلل شوي. امنیتي سرچینو مشاله لوتي بل چې په برید کې شپږ سرتیري بلل شوي او 2 ژوبل دي، خو مقامی انتظامی د بلل شو امنیتي سرتیرو شمیر 3 خو دري. د برید زمواري تحریک طالبان پاکستان منري ده. نور حال د اشتاک مسجد پر رپورټ کې ورو
د خیبر پښتونخوا ټانک ضلع کې لاول نن سهار په اف سی لائن کیمپ باندې برید کړای دی او د سالور غنټې د ډزونو بدلون په نتیجه کې د پاکستانی پوش پیش سرتیری وژل شوی دی او 22 نور پر هرجل شوی دی. او د ټانک پولیس په مطابق برید کوین کی درې وسلاول هم د ډزونو په بدلون کې وژل شوی دی. د دغې پیښې په اړه کې د ټانک پولیس مشر وقار احمد مشال ریډیو ته وویل
دا بیګا د شپې 3 بجے دہشت گرد حملہ کرے وقت ایف سی کرا بند آگے کے درے دا آرمی زوانان شہیدان شوی دی او لس پک زخمیان دی او درے چکم حملہ آور دی نو آگے مقابلہ کے آگے ام حالات شوی دی. آپریشن چکم دی نو دا مونگا 7 بجے ختم کرے دی. حالات نارمل، علاقہ کلیئر، دہشت گرد چکم نو آگا خلاق، بازار اور ٹول ہر چیز حالات نارمل. سرچ آپریشن مونگا او کا او شا چکم ایف سی کلانا کم کورونو کم زیدی او پٹی دی پاگی کرو کے پاٹول لغم اوکو
چې د خفیه ادارې سره تعلق لارین کی و چارواکي د نوم نوش ولو په لاوج مشال ریډیو ته ویلي دي چې د اف سی کیمپ باندې د وسلاوله برید کې د پاکستانی پوز سپیش سرتیری وژل شوی دي او 22 نور پر هرجل شوی دي. د خفیه ادارې چارواکي د پخلی په مطابق په وژل شویو کې د پاکستانی پوز صوبیدار میجر شیر محمد، نائب صوبیدار سید علی، سپاہی محمد نبیل، سپاہی میر محمد، سپاہی علی غلام او سپاہی مسکین علی شامل دی. دی ٹانک ایف سی کیمپ بنے دی برج زیماوری دی تیری کے طالبان پاکستان ترجمان محمد خراسانی مشال ریڈیو تا پر اولاجلی و بیان کشے مانلیے دو. پا بل لوری 13 ورز دی سویلی وزیرستان دی ماکین مندیچ سیما کشے ہم اجدگار مال پنجب آجے نا پیجاندلی و سلاولے پا پاکستانی پوز سرتیریو بنے برید کڑائی دائی او دی 2 گھنٹے دی ڈازونو بدلون پا نتیجہ کشے دی پاکستانی پوز کیپ کپٹن سعد او لانس نائک ریاض وجل شوی دی او تنور سرتیری پر هرجلی شوی دی چې د میجر سیام، نائب صوبیدار ګلامین، نائب صوبیدار عزت بادشاہ، نائک شاید خان، نائک عبدالوهاب، سپاہی امین، سپاہی رضوان او سپاہی زبیولا په نمونه پیژندل شوی دی. په مکین مندیج سیمکش هم په پاکستانی پوز د برید زیماوری د تیری کې طالبان پاکستان ترجمان محمد خراسانی مانلی دو. اشتیاق مسید، مشال ریڈیو، ڈیرہ اسماعیل خان.
دا فلم، ہنر، ادب او کلتور پاڑا نوی خبرې
الف جان خټک نو 1903 دغه پیدایش وو.
راپورونه او مرکه.
زه فلم سٹار اسف خان تاسو سره مخاطب یم. د مشال ریڈیو سره
تاسو ټول آشنا امان خبرې کوم.
نو فلمونو او کتابونو پی جان گلوی
کورتو میٹراجو وا دارلنگ دی سائم صدیق
مراٹھوں کے خلاف جانے والا احمد شاہ تالی
دا ہر سا پا مشال راڈیوی مجلہ کے دا نه پورس په دوو دا شورو پورس په یوانیما او د خالی پورس په سلورو بجو اوریدای شي.
مشاله لته تاسې غوږی د زیارت پورس د خیبر پختونخوا په 1300 ضلعو کې د بلدیاتي انتخاباتو په دویمه مرحله کې خلک رای ورکوي. د خیبر پختونخوا د الیکشن کمیشن د چارواکو په وینا د سبانی بلدیاتی ټاکنو لپاره یې تیاری مکمل کړی دی. په دې انتخاباتو کې له 8000 زیات نمائندان په میدان کې دي او له 8 میلیون زیات نارینه او ښځینه ووټران به خپل رای وکاروي. الیکشن کمیشن وایي چې له 6000 نه د زیاتو پولینګ مرکزونو څخه له 1400 زیات یې حساسې ګرځولې شوې، چرته چې د امنیت ټینګ ساتلو لپاره ګامونه اخیستل شوي دي. نور حال د غلام غوس پر رپورٹ کې
د مارچ په 1/3 نیټه د خیبر پښتونخوا د شمالي وزیرستان، جنوبي وزیرستان، کورمی او رغزو، بردیر، کوزدیر، سوات، شانګلی او ملکند په شمول په پاتې 13 ضلعو کې بلدیاتي انتخابات ترسره کیږي. د الیکشن کمیشن د سوری لاندې اړوند ادارو په پښتونخوا کې د بلدیاتي انتخاباتو د دې دویمې مرحلې لپاره تیاری مکمل کړی دی. د الیکشن کمیشن ویان سهیل احمد وایي
دې لپاره تیاری د الیکشن کمیشن په طرف نه بالکل مکمل دی. موږ سره په دې انتخاباتو کې په دویمه مرحله کې تقریبا 28,000 نه زیات کینډیډیټس او امیدواران دي چې هغه برخه اخلي، او دې علاوه موږ په تقریبا 80,000 نه زیات داسې ووټر دي موږ سره چې هغه به په دې الیکشن کې د خپلې رائے اظهار کوي. پولینګ به سهار 8 بجې شروع کیږي او مازدیګر 15 بجو پورې به دا الیکشن جاری وي.
د الیکشن کمیشن ویان سویل احمد وایي ځینې پولینګ سټیشنې حساسي او ځینې بیا ډېری حساسي ګرځول شوې دي، او په حساسو یا ډېرو حساسو پولینګ سټیشنو به زیاته امنیتي عمله ګمارل کیږي او د کیمرو د لارې به هم څارنه کیږي.
شپږ درې تر پنځه مونږ سره پولینګ سټیشن دي چې په هغه کې شپږ سوه تر پنځه مونږ سره ډېر زیات حساس کلیر شوې دي. د آرټیکل 220 نه 220 تحت دې څورې چې زمونږه ایڈمنسټریټیو یا زمونږه ایگزیکټیو د غوډي ادارې هغه الیکشن کمیشن سره پابند چې د الیکشن کمیشن موافقه وکړي. په دې سکیورټي حوالے سره یو ډېر زیات ډیټیل ډیسکشن وشو، او هغه نه بعد دې باندې چې کوم د نفرای یعنی د اهلکارانو د تایید مته خبره ده هغه آی جی پی شپ دا کلیر کړ چې هغه دغه حساس کورنسټیشن باندې به د نارمل کورنسټیشن په لږ ډېر زیاته نفيږي.
الیکشن کمیشن د دې انتخاباتو لپاره د پولینګ سټیشنو یا رایو ورکولو د مرکزونو عملیت روزنه هم ورکړی ده، او په هر کلی کې د مزدور کسان کونسلر، جنرال کونسلر، د ځوانانو کونسلر، اقلیتی کونسلر، خزینه کونسلری او تحصیل چیرمن لپاره د شپږو رنگونو د بیلابیلو قسمونو د اوټونو د پرشو په اړه یې دوی ته تربیت ورکړی دی. په دغه اړه په برزیر ضلع کې د براول بانډۍ د یو پولینګ سټیشن د عملی مشر شفقت حکیم مشال ریډیو ته وویل
والي سره مونږ ته کوم دی پراپر الیکشن کمیشن ټریننګ راکړی دی، او هغه ټریننګ والي سره دا دی چې یو کس کوم دی دا به شپږوټونه شي مختلف کلر دي، او مختلف کلر چې کوم دی پرچیانې دي، او مونږ دا ټریننګ کې دا ویل شوی دی چې یاره تاسو به ترانسپیرنت الیکشن چې کوم دی دا څنګه یقیني جوړوي. نو بهر حال څومره سټاف چې کوم دی پر دیر کې هغه ټیچنګ سایډ باندې دی، هغه چې هیلث سایډ باندې دی، څومره محکمې دي هغه ګورمن امپلایز ته ټریننګ ورکړی شوی دی کوم آزادانه الیکشن چې کوم دی دا یقیني جوړ کی.
په عین حال کې 13 ورځ د صوبې د چیف سیکرټری په مشرۍ په غونډه کې د انتخاباتو لپاره د امنیتی او انتظامی تیاریانو جاج واغستل شو، او د الیکشن کمیشن لخوا په خبر شوی بیان کې ویل شوی دی چې د رڼو ټاکنو یقیني کولو لپاره دوی د الیکشن د ورځې لپاره یو کنټرول روم هم جوړ کړی دی. غلام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال رادیو خبرونه د سهار لنه هو د مازیګر تر شپګو پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز 620، پر شارټ ویوز 2113، 15315 او 15155 کیلو هرتز. انټرنټ ته لاسرسی لرئ نو په مشال ټکی کام کې هم زموږ پروګرامونه په ژوندۍ او ثبت شوې بڼه موجود دي.
پرون د پاکستان د چیف جسټس عمر عطا بندیال په مشرۍ کې د هغه صدارتي ریفرنس اوریدنه وشوه چې پکې ویل شوی د پاکستان قومي اسمبلی کې چې د واکمن تحریک انصاف ګوند کوم غړو خپل وفاداری بدله کړي د هغوی پر ضد دي د عین لمخې اقدام وشي او د اسمبلی له غړیتوبې لری کړل شي. حکومتي ډله تور پوری کوي چې دغه کسان ترې د مخالفو سیاسي ګوندونو د پیسو په زور لری کړي دي، خو په خپله دوی بیا وایي د وزیر اعظم عمران خان له پریکړو خوشاله نه دي، نو ځکه یې دا ګام پورته کړي. دا چې د سپریم کورټ د دې بنچ د پورونی غونډې نور څه تفصیلات دي له سیراج زهیر به وورو.
د مارچ په 9 په سپریم کورټ کې د چیف جسټیس عمر عطا بندیال په مشرۍ کې 15 بینچ د هغه صدارتي ریفرنس اوریدنه وکړه چې پکې یې له سپریم کورټه غوښتلی چې د پاکستان تحریک انصاف ګوند نه د تللو پارلیماني غړو د نااهلۍ په حواله د آئین آرټیکل 3 اے تشریح وکړي. د اوریدنې په مهال چیف جسټیس عمر عطا بندیال د پاکستان اٹارنی جنرل اشتر اوصاف علی ته وی چې نن په 2 کې خپل دلایل بشپړه کا. په دې موقع اٹارنی جنرل په خپل دلایلو کې وی ک یو اسمبلی مات کړی شي نو هیڅ یو غړی د غړیتوب داون نشي کولای او د دې به معنی دا وی چې دغه غړی به بیا انتخابات کوي. د اٹارنی جنرل د دلایلو په جواب کې جسټیس منیب اختر وی آیا یو پارلیماني غړی یوازې په دې ټولو عمری نه هله کېدی شي چې هغه پارٹی پریخی وی. کدا سی وینو باید چې بیا پارلیمان په آرټیکل 3 نوې ترمیم وکړي او د یو غړي د ناهلۍ موده وټاکي. په دې موخه چیف جسټیس عمر عطا بندیال په خپل ریمارکس کې وی کدا یوې پارٹی نتلل یو غټ ګام وبلل شي او د دې سزا ټول عمری ناهلی پکار وی نو بیا هم مونږ قانون ساز نه یو. مونږ یوازې د آئین تشریح کولای شو. د له هغې وروسته چې د مارچ په 13 حکومتي ګوند پاکستان تحریک انصاف تور پورې کړو چې 14 د قومي اسمبلی غړو یې د اپوزیشن ګوندونو پیسې اغستی او د اپوزیشن سره ملګری شوي او خپلې وفاداری یې بدلې کړي. د کومې وروسته چې دغه پارلیماني غړو ته د شوکاز نوټیس ولېږلې شوې او وضاحت یې ترې وغوښت. خو د ځینې پارلیماني غړو وینا وه چې دوی د عمران خان د رویې نه خوشحاله نه وو نو ځکه اپوزیشن ګوندونو ته لاړل. له دې وروسته د پاکستان صدر ډاکټر عارف الوی د آئین آرټیکل 3 اے تشریح کولو لپاره سپریم کورټ ته یو ریفرنس ولېږلو چې تشریح یې وکړي چې یو غړی د خپل ګوند د اصولو سرغړونه وکړي نو د هغه د ناهلۍ لپاره کومې لارې لټول پکار دي. د پاکستان د آئین آرټیکل 2 او 3 معنی ده چې د پارلیمان غړی به صادق او امین وي. پخوانی سینیټر او سیاستوال عبدالنبی بنگش مشال ریډیو ته وی که یو د قومي اسمبلی غړی بل ګوند ته لاړ شي او د وزیر اعظم عمران خان ضد د عدم اعتماد ووټ کاروي خو تر ووټ اچولو وړاندې نه هغه ناهله ګرځول کېدی شي او نه ورته بل څه سزا ورکول کېږي. د دې لپاره به ضروري وي چې د قومي اسمبلی سپیکر د هغه د ناهلۍ لپاره الیکشن کمیشن ته درخواست ورکړي او بیا به الیکشن کمیشن فیصله کوي.
انٹرپریٹیشن کو ایشو کو تروسا پور جاتے مثال نشتا سپریم کورٹ سکھ نہ اہل کیا اور دیکھ دیر کا شاندار سے نشتا دغا آزاد منتخب شری اور بیائی پیٹیائی جوائن کری رہا تاغے پورے نہ اہل کے دین شی ترسو پورے دا دا جی دابر ازی دے بہت اچھوی بیا بہت بھی کاؤنٹ کی گی اور کبیا فکر داغا اگر لگی الیکشن کمیشن تھا الیکشن کمیشن ہے ٹو ڈیسائڈ دس از دی اونلی کانفیڈنٹ اتھارٹی.
مشال ریڈیو چې د سپریم کورٹ پر ریمارکس په پیښور کې د قانوني چارو تجزیه کار وکیل شهاب الدین خټک نو پوښتل نو هغه وې
دا کو کتلې شي زمونږ د الیکشن د قوانینو دومره سخت معیار ان تکي خودلې شوی دی د منبر د پاره چې هغه کا معمولی بدونوانی کوي نو هغه د رکنیت ختمې دی شي. نو اوس خبره دا ده چې دا تشریح کول خو پکار وو کنه چې کوم منبر خرڅیږي او هغه پیسې اخلي او دا هغه ثبوتونه موجود دي بیا څوک صادق یا امین یا دا ویلی شي. نو دا ټول داسې سوالونه وو چې پکار ده چې سپریم کورټ د دې تشریح کړي وي.
دا په داسې حال کې ده چې د اپوزیشن ګوندونو لخوا په قومي اسمبلی کې د وزیر اعظم عمران خان ضد عدم اعتماد تحریک جمع کړی شوی او د کورونو چارو وفاقي وزیر شیخ رشید احمد وایي په عدم اعتماد تحریک به په 3 اپریل اوټونه اچول کیږي.
مشال آن لائن
د بیان ازادۍ په اړه بحث
په دې خبرونه کې به واوري چې د بیان ازادۍ څومره ارزښت لري او خلک ترې څنګه ګټه اخیستلی شي.
په مشال آنلاین خبرونه کې به مو پر انټرنیټ له روانو تودو بحثونو هم خبرو.
دا خبرونه د هرې چهارشنبه په ورځ په 3:30 او د هرې جمعه په ورځ په 2:30 بجو له مشال رادیو واوري.
لژمن سرسام وزارت ته ونې ځ خبرونه قانوني لارې در خبرودار خبرونه تاسو لپاره هر ونې زموږ همکار بوریوال کاکل جوړوي. نو راځي چې د دې ونې قانوني لارې خبرونه ته په ګډه سره وکشو.
د مشال رادیو اوریدونکو سلامونه او ستړي مسې. تاسو د قانوني لارې په نامه د مشال رادیو اونې خبرونه اوریز بوريوال کاکړ مو د قربا په سر کله کوم. د دې اونې په خبرونه کې پر دې موضوع له قانون پوهانو سره خبرې کوو چې د پاکستان په اساسي قانون کې یو فرد ته له گرفتاری او نظربندۍ د تحفظ په اړه څه راغلي دي. په خبرونه کې به پر دې خبرې کوو چې د آئین په رڼا کې د ازادۍ څه معنا ده، ریاست په کوم صورت کې یو فرد نیولای او نظربند کولای سي، آیا هغه فرد تر گرفتاری او نظربندۍ وړاندې د پښتني حق لري او کنه، که یو څوک ونیول سي نو هغه به په څومره وخت کې عدالت ته وړاندې کیږي، د دفاع حق څه معنا لري او منصفانه سماعت څه ته وایي. د دې او نورو پښتنو د ځواب اورېدو لپاره د خبرونې تر پایه راسره پاتې سي. د پاکستان په آئین کې لیکل شوی دی چې ریاست به یو فرد له ازادۍ نه محروم کوي. قانون پو ایډوکیټ سمیع الله وایي چې د آئین د دې مادې ډیره پراخه معنا او تشریح کیدای سي، خدای د فردي ازادۍ په اړه داسې تشریح کوي:
دا هغه ازادي ده چې یو کس د یو ځای نه بل ځای ته تللی شي، یو کس یو خپل کار ته تللی شي، روزګار ته تللی شي. په هغه باندې د ریاست د طرف نه هیڅ قسمه پابندي نه وي یا په یو محدود دایره کې هغه کس بند کړی شوی نه وي. نو دغه ازادي چې کومه ده، د دغه ازادۍ ضمانت پاکستان آئین ورکړی دی.
ایډوکیټ هدایت وزیر وایي چې ژوند او ازادي یو له بل سره تړلي دي او د ده په وینا د پاکستان اساسي قانون هم په دې برخه کې د ملک وګړو ته پوره او څرګند حق ورکړی دی.
چې چرته د ژوند خبره شوې ده نو هلته د ازادۍ خبره هم شوې ده. مطلب دا دی چې چرته ژوند وي نو آزاد ژوند مقصد دی کنه. دا په آرټیکل 4 او آرټیکل 9 په دواړو کې دا خبره واضحه ده او په دې باندې د سپریم کورټ او د مختلف های کورټس وخت په وخت باندې فیصلې راغلي دي چې په دې ازادۍ کې د فکر او د عمل ازادي راځي.
نوموړی وایي چې ریاست به خلکو ته دا زمينه برابروي چې هغوی په آزاده فضا کې ژوند وکړي.
دلته د ازادۍ لپاره دوی لیبرټی ټکی استعمال کړی دی. نو دا لیبرټی ډیره واسي معنا لري، مطلب په دې کې به ریاست چې دی هغه به فسیلیټیټر وي. مثال هغه به د خلکو سهولتکار په دې کې چې د خپل ازادیانې چې دی دیتا خپل حقيقي جامه ور وغوندي.
قانون پور رحیم وزیر وای د آئین لمخې د ازادۍ مطلب یوازې تګ راتګ نه دی، بلکې د دې مطلب دا هم دی چې ریاست به د ملک وګړو ته د خپلې رائے د اظهار ازادي هم ورکوي.
د پاکستان په آئین کې د ازادۍ بار بار ذکر شوی دی، لکه د شخصي ازادي او په خصوصي توګه باندې چې کوم د بشري حقوقو باب دی په دې کې بار بار د ازادۍ ذکر شوی دی. دا ازادۍ بنیادی مقصد دی لکه د تحریر او د تقریر ازادي.
په پاکستان کې زیاتره ریاستي ادارې د خلکو گرفتاری لپاره قانوني جواز وړاندې کوي، خو داسې هم کیږي چې گرفتار کسان او د هغوی کورنۍ شکایت کوي چې ګواکې له دوی سره قانوني چلند نه دی سوی. له ایډوکیټ سمیع الله څخه مې وپوښتل چې د آئین له مخې ریاست یو فرد پر کوم بنیاد نیولای یا نظربند کولای سي. هغه وایي چې د گرفتاری او نظربندۍ په اړه بیل قوانین او صورتونه دي.
اول به من خبر وګو په نیولو باندې. نو د یو کس د نیولو لپاره بنیادی ضروري خبره چې کومه ده، ریاست چې یو کس گرفتاری نه د گرفتاری هغه وجه چې کومه بنیادی وجه هغه د یو کس په یو جرم کې د ملوث کېدو امکان دی. چې یو کس یا یو جرم کړی دی یا یې کوي یا دغه جرم په صلیحه سره حصہ جوړ کیږي یا جوړه شوې ده دا کس. نو د ازادۍ د سلب کول لپاره او د یو کس د نیولو لپاره د ټول نه بنیادي چې کوم عنصر دی هغه دا دی چې د یو کس د جرم سره څه نه څه تعلق پاتې شوی. هغه جرم به د ریاست او د قانون په جمع کې هغه ته قابل دستاندازي جرم ویلی شي.
نوموړي وویل چې که یو کس په یو جرم کې لاس ونه لري نو د هغه نیول د آئین له مخې غیر قانوني ګڼل کیږي. ایډوکیټ سمیع الله زیاتوي چې ریاست د یو فرد د گرفتاری پرتله د هغه د نظربند کولو اختیار لري.
نظربندۍ کې چې کومي د ریاست ته په دې حواله سره څنګه داسې یو حق حاصل لري چې استحقاق بورد وایو یا ریاست چې کوم دی قانوني صلاحیت لري هغه قانوني صلاحیت دا لري چې کله یو کس متعلق داسې څه خدشات موجود وي، داسې څه قسمه شوبه ظاهرېدی شي چې دا کس د ملک د استحکام خلاف څه کار کولی شي، یا د ملک د خارجه چې کوم زموږ معاملهدار دي د ریاست په هغو کې څه داسې دخل اندازي کېږي چې هغه د ریاست په مفاد کې به نه وي.
که ریاستي ادارې د یو فرد په نیولو یا ګرفتار کولو پسې ورځي، نو آیا هغه فرد د دې پوښتنې حق لري کنه چې ریاستي ادارې باید لومړی هغه ته تر نیولو یا نظربند کولو وړاندې ثبوت پتوګه قانوني جواز وړاندې کړي؟ ایډوکیټ ہدایت وزیر په دې اړه د موجودو قوانینو وضاحت داسې کوي
چې پولیس کله هم د یو کس گرفتاری کوي، نو یو کدا سه کیس وی چې هغه ډایرکټ پولیس کس ونی سی، نو هغه خو معلومه شي کس چې ما دا جرم وکړ نو ځکه پولیس ونی وو، او کنه دا سه چې کس پته نه یی چې دا اوس پولیس ولې راغلی دی، نو بیا به پولیس ځان سره یا خو ایف آئی آر ور وړي چې په دې ایف آئی آر کې مونږ ته پکاري، او یا که ایف آئی آر نه وي نو بیا به دوی وارنټ وړي، او په وارنټ کې به هغه تفصیل وي د عدالت لخوا ورته جاری شوی وي د وارنټ، په دې کې د کس نوم او پته او د کم وجوهات چې وي کم کیس چې وي د هغه کس خلاف.
ایډوکیټ سمیع الله زیاتوي چې آئین د گرفتاری واک لرونکي ادارې ته پر څرګند امر کوي چې نیول کېدونکي کس ته پر هماغه ځای ووایي چې ولې یې گرفتاروي.
بالکل د پاکستان آئین دی دا غي کې دا بالکل لیکل شوی دی چې کله مې یو کس گرفتاری پولیس یا داسې بل ادارې چې هغه دا غي هغه کې استطاعت مطلب صلاحیتونو کې د گرفتاری صلاحیت موجود وي، هغه اداره کو کله دا کوشش کوي چې یو کس گرفتار کړي، نو دا غي مکمل د ذمہواری ده چې هغه گرفتاری اون کې کس ته هغه د گرفتاری وجوهات هم په ساتي په فوري تور سره بیان چې تا مونږ گرفتار وو په دې دي وجوهات وو بنیاد سره تا مونږ گرفتار وو، نو دا بالکل دا هغه هر کس ته دا حق حاصل دی کوم چې گرفتاری کی چې هغه ته خپل گرفتاری وجه چې کوم یې هغه په هغه مقصر وضاحت وشي په کوم مقصر چې د گرفتاری کی.
په پاکستان کې له تیرو شاوخوا 12 راهیسی پر ریاست تور لګیږي چې په زرګونه کسان یې په زور لا درکه کړی دی. که څه هم ریاست دا نه مني، خو د لا درکه خلکو زیاتره کورنۍ او د بشري حقوقو فعالان وایي چې د دې خلکو را پیدا کول هم د ریاست ذمہواری ده. اوس پوښتنه دا ده چې که ریاست یو تن ونیسي، نو هغه به په څومره وخت کې دننه عدالت ته وړاندې کوي؟ ایډوکیټ رحیم وزیر په دې اړه د قانون وضاحت داسې کوي.
د پاکستان قانون دا وایي چې کم کس ونیو شي گرفتار شي، نو هغه به اصلر ویشت گھنٹې کې دننه متعلقه چې کم جوډیشل مجسٹریټ دی نو دیږي یا کم هم عدالت دی موږ به عدالت ورته وایو، دیږي عدالت کې به اصلر ویشت گھنٹې کې دننه پولیس چارواکي چې کم دی هغه به پیش کوي. دا ډیر مهم دغه کلاز دی چې دا به اصلر ویشت گھنٹې کې دننه خامخا پیش کوي، دغه وجہ دا چې پولیس په کسټډی کې یو عام بشر تلر وشګند نه زیات نشي راخوري، ولې چې پولیس بعد او کار دلته کلچر د سیده یو ریواګل ریواج د سیده شو دی چې هغه ټارچر کوي وال ترټل کوي وایي، نو په دې وجہ باندې پرتل وشګند کې دنه وال ته پیش کوي د تا پته ولګي چې تا باندې څه تور لګیدلې دی. هغه چې کله الته په دا جج مخ ته پیشي، جج به تاسو ته وکی چې تاسو ته کم جرم کړی ول د ګناي سو، نو په دې نه بعد بدتا هم یو موقع ملو شي دا خپل خبر وکړو دا خپل دا وکیل پترو باندې.
د یو فرد له گرفتاری او پر وخت عدالت ته نه وړاندې کول سره دا پښتنه راپورته کیږي چې آیا په دې کې ریاست څه استثنا هم لري او کنه.
استثناء چارواکو ته په یو صورت کې اصل ده چې کچرته په کم ځای کې د گرفتار شوی دی، دغه ځای نه د عدالت ته په وړلو کې فاصله دومره زیاته وه چې د فاصله ورځ ګنډې کې راول نه رسېدو، نو هغه به دوی په تحریري شکل کې لیکي، هغه به هلته عدالت ته وایي چې موږ فاصله ورځ ګنډې کې په دې وجه پیش نه کړو چې دا د عذر وو، دا د وجوهاتو کس لرې وو یا نور ډېر وجوهات کېدای شي، نو په دې وجه بیا عدالت باندې عذر باندې سوچ وکړي چې وایي بل ټاکي.
ایډوکیټ رحیم وزیر وایي چې که د یو گرفتار کړي کس عدالت ته وړاندې کول په څلورو ساعتو کې ممکن نه وي، نو هم به پولیس عدالت ته په دې اړه سپیناوی کوي. په پاکستان کې داسې هم کیږي چې خلک د مکمل گرفتاری پر ځای په خپل کور یا بل داسې ځای کې نظر بند کړل سي. له ایډوکیټ سمې اولاد څخه مې وپوښتل چې ریاست یو کس تر څومره مودې نظر بند ساتلای شي. هغه ویل
آرډر دې کوم حکم دې اگر حکم اکثر په پاکستان کې چې کوم دی دا کوم ډیپټی کمشنر ورته مونږ وایو د ضلع سربراه چې دا غسره د دې اختیارات پر ځای چې هغه دا حکم جاری کولای شي چې یو کس د میشت لپاره دوه د لپاره زیات نه زیات دریو میشتو د لپاره په یو مقصره هغه نظر بند کولای شي. بیا د دې نظر بندۍ چې کوم یو هغه سره نور داسې وجوهات موجود دي چې هغه وغواړي چې د دې نظر بندۍ کې توصیح کول ضروری دي نو بیا هغه مزید هم باغ کې توصیح کولای شي نورو دریو میاشتو لپاره. او په دې کې کم کس چې گرفتار شي ضروری ده چې هغه په کم نه کم 15 ورځې ټایم د پاکستان آئین ورکړی دی چې په دې کې به دې کس ته د دې خپلې نظر بندۍ هغه وجوهات بیانېږي.
د پاکستان په آئین کې هر نیول سوی یا نظر بند کړل سوی کس ته په عدالت کې د دفاع حق ورکړل سوی دی. ایډوکیټ هدایت وزیر په دې اړه وایي
د دفاع حق دته وایي چې یو کس سره همیشه دا حق موجود وي مثال چې دای گرفتار کیږي تاڼې د پولیس نه راوخل تر عدالت پورې چې دته د خوخي دغه ملاو شي وکیل او کچرته غریب وي د سره پیسې نه وي ځان ته وکیل ونیسي نو بیا د ریاست زمواري ده چې هغه ته به وکیل وکي او سرکاري وکیل به دغه کیس مخه ته بوزي. دا د دفاع حق چې دی دا خودته هم حاصل دی او د په وجه د وکیل ته هم حاصل دی چې د کیس په هر اړخ باندې چې څومره الزامات مخې ته راځي نو د هغه دفاع وکي په عدالت کې په هر فورم باندې.
ایډوکیټ هدایت وزیر زیاتوي چې د ریاست لخوا نیول کېدونکي خلک په تاڼه کې هم دوه حقونه لري چې د په وینا ډیر خلک په دې نه دي خبر.
تاڼه ته چې کس بوزي نو هلته دوی سره دا بي ته پته نه وي چې یاره مونږ ته وکیل په کار دی او نه دوی پولیس ته دا ویلی شي کنه پولیس ته چې ووایي چې یاره زمونږ وکیل دی راشي کنه یو مونږ دی مونږ خبر هم نه کوو. او دا هم د یو کس حق دی چې دی غلی پاتې شي. غلی پاتې کېدل هم یو حق دی.
د پاکستان د 1903 کال په اساسي قانون یا آئین کې هر ملزم ته د منصفانه سماعت حق ورکړل شوی دی. ایډوکیټ سمی اولاد د دې وضاحت کوي چې په منصفانه سماعت کې کوم څه شامل دي.
د ټول نړۍ خو چې کوم منصفانه سماعت ضروری انسر دی هغه دا دی چې کوم کس فیصله کوونکی دی مطلب کوم جج دی قاضي دی داغه د دغه کیس سره د دې کس د دې معاملې سره براهرات هیڅ قسمه تعلق نه لري بلکې هغه یو مکمل غیر جانب دارد شي. دویم د منصفانه سماعت د لپاره ضروری چې کوم څه دی هغه د دې چې د یو ملزم خلاف په عدالت کې کوم قسمه ثبوت وړاندې کیږي هغه کو تحریری شکل کې یا هغه زبانی گواهی یا نور داسې څه قسمه ثبوت نو چې هغه ثبوت باندې دې ملزم ته دا مکمل حق حاصلی چې هغه د رښتینوالي یا د هر ثبوت چې کوم دروغوالی دی هغه معلوم کړم شي او په هغه باندې هغه سوالونه مو کې ترې ملزمي برخه ده منصفانه سماعت داده چې یو ملزم کو چیرته غواړي چې هغه په خپل حق کې په خپل دفاع کې څه ثبوت راوړي شي نور د خپل مطلب د خپل دفاع لپاره د خپل بیگونه حسابیتونه لپاره هغه وغواړي
د مشال رادیو اوریدونکو تاسو د مشال رادیو په اونیزه خبرونه قانوني لارې کې د آئین لمخي یو فرد ته لګرفتاری او نظربندۍ د تحفظ او لدی سره د تړلو موضوعاتو په اړه واوریدل. لدی سره د دې اونۍ خبرونه پای ته رسیږي. زه بوریوال کاکړ در سره په مخه ښه کوم. هر ځای چې یاست خوشاله اوسئ.
مشال ریډیو هر ورځ د کورونا وایرس خبرېدو د دې د مخنیوي په اړه د روغتیا نړیوالې ادارې لارښوونو او د پاکستان او افغانستان په ګډون د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د اقداماتو او صورتحال په اړه تازه معلومات در خبروي. زموږ ټولې خبرونې شننې تبصرې خبرونه او ویډیوګانې په مشال ریډیو زمونږ پر ویب پاڼه فیسبوک ټویټر او یوټیوب اوریدای لوستای او لیدلی شئ.
مشال اړیتہ تاسو غوږی لژمن سرسام بوزدرتا ونیزه کلتوري خبرونه د مشال اړړوی مجله درخبرو د خبرونه تاسو لپاره هر ونیز مونږ همکار نجیب امیر جوړوي نو راځي چې د دې ونی د مشال اړړوی مجله ته په ګډه سره غوښو
د مشال رادیوی مجله د مشال رادیوی مجلې ګرانو اوریدونکو زه نجیب عامر مو په تازه غاڼه کې هرکلی کوم دا ونې په خبرونه کې اوري د خوست فرهنګیانو د خوږشبې شاعر پیر محمد کاروان په درناوي کې غونډه جوړه کړې وه
خوست کې د کاروان په هنر په سر ورکړ کو دا سیوا پراخ نړۍ مو مخې ته انځوري چې هلته غرونه سیندونه ځنګلونه او پراخې سوځېدلې او زرغونې درکوي
هلته د نوخار فرهنګیانو د رحمت شاه سایل یو استاین غونډه وکړه شاعر حسین ګل وایي د ویاړ ځای ته چې پښتانه خپل تلان په ژوندونه لمانځي
نن ډیره زیاته د خوشحالۍ خبره ده چې په پښتنو کې یو نوی ترند یو نوی رواج شروع شو او هغه دا دی چې نن تاسو وینئ چې دلته کې په ادب کور کې مونږ د رحمت شاه سایل چې هغه د لر او بر شاعر دی نو نن دا غي یو ستاین غونډه ده
د پسرلی پر اتک په افغانستان پاکستان او نړۍ کې د شاعرانو مشاعري زیاتېږي په یو راپور کې دراورو چې پسرلی ولې د شاعرانو د خوښي موسم دی
شاعري له خپل سره تړاو لري او دا هغه مزراب دی چې د شاعر د زړه او روح تارونه شرنګوي او همدغه لامل دی چې په شاعري کې د بل یو موسم ذکر دومره نه دی راغلی لکه د ګل بلبل او پسرلی
د افغانستان د اوسنیو حالاتو لوجه پیښور ته د کډه شوی یو ځوان هنرمند پیغام منور مرکه هم په خبرونه کې اوریدل شي
زه د یو هنري کورنۍ سره تړاو لرم د غزمنګ زړه د سی شوې د موسیقي چې په افغانستان کې بند شو لکه یو ماشوم ته چې مور سپیړ ورکه واغه و جاړي
د پښتو ژبې د نامتو شاعر پیر محمد کاروان د فرهنګي هڅو او کوششونو د ستاینې په موخه په خوست کې یو ادبي دستور جوړ شوې و یا د ادبي دستورې ته د کاروان د سرودونو لسینده د یوې لپې حسنوم ورکړل شو په دې دستور کې یو شمېر کسانو د کاروان د ژوند په بیلابیلو برخو خبرې وکړې او د نوموړي ښه شاعري وستایله نور حال د نجیب الله الوخیل پر رپورٹ کې
د کاروان د سرودونو لسیند د ویل په هڅه د دغې فرهنګي ناستې عنوانو چې د خوست د اوشمیر فرهنګیانو او شاعرانو په نوښت د پښتو ژبې د وتری شاعر پیر محمد کاروان د فرهنګي هڅو د نمانځنې په پار جوړ شوی و په دې منځغونډه کې د خوست سربیره د اوشمیر نور ولایتونو شاعرانو هم برخه اخیستي و د ټیک ټاک کافی شاپ مسؤل کبیر الله اسماعیل خلچی د دین مانځنی قربتو به کاول په ترتیب سره په خصوص کې د نورو ملی ټولنیزو فرهنګي او مذهبي شخصیتونو د مانځل لپاره هم ورته پروګرامونه جوړ کړي
پایل ملکوان صاحب وکړو نور باندې خصوص فرهنګیان ادیبان شخصیتونه مذهبي شخصیتونه همداشان مخاور ستاري و یو پیو برسته هم باندې جوړو موږ او تاسو باندې ژوندې وو قدر کوو
د پوهنتون استاد نور الله خان په خپل لندو خبرو کې د پیر محمد کاروان د شخصیت په اړه ویل چې هغه چیرې هم د ناهیلۍ خبرې نه دي کړې بلکې تری نور ته هیلې وربخلې دي
نړۍ به هم خوګوي د تورې ګوډې په شان لکه انګور د میزان افغانستان سپورت دی او د کاروان صاحب ناس ته چې ما کلم کړی د ماته یې لرا کړی یار کاروان صاحب هر کلا د هیلو خبرې کوي دا نه هیله خبرې کوي چې د کاروان صاحب هیلو تم زړه شي نو بیا ځان سره دا به تکرارو چې وخت برازي چې غاغ د زهر او بخامار نه لري منسول بدر چې مستانه ولا بدار نه لري
شاعر او لیکوال نوراجان بهیر د پیر محمد کاروان په ژوند فن او شخصیت خپل ترتیب کړی مقاله و اوروله
په پچای په بخا کو فقط نشو کاروان سملنګي باندې د کاروان سه په اول ځل لیدو د انسان په ذهن کې د پرتنی په تصویر انځوري کچا لیدل هم نوی امدا بیت به بشپړ انځوري اوس کده کاروان سے هنر تصور کرے کو دا سیوا پراخ نړۍ مو مخې ته انځوري کیږي
هلته غرونه سیندونه ځنګلونه او پراخې سوځېدلې او زرغونې دښتې وې. بیا چې د دې ارتې بنري نړۍ هر پلو ته مخاړو او څوګه به مخکې ونو د نخترو ګرګرو چنارونو نرګسو ګلابونو بېلابېله طبیعي نړۍ ممکن دنځوي.
په نمانځغونډه کې د پښتو ژبې وتلي شاعر پیر محمد کاروان د خوستیو فرهنګیانو له مینې او اخلاصه مننه وکړه. ویل په دې خاوره کې د مینې، تمدن او د عزت ژوند ستر استعداد شته چې راسپړلې د افغانانو ګډو هڅو ته اړتیا لري.
زموږ وطن چې دی ډېر لوی استعداد دې لري چې دلته مینه زرغونه شي، دلته تمدن زرغون شي، دلته داسې د عزت یو ژوند راشي چې ټوله نړۍ ورته ګوته په غاښ پاتې کېدای شي. نو زموږ داسې هغه څوک چې شعر سره یې مینه ده، هغه څوک چې د قرآن سره یې مینه ده، هغه څوک چې یو کیفیت د ډېرې وړې مسکا یو کیفیت هم په زړه کې د ده یو بغارم جوړولی شي، نو موږ داسې سینې به هم لویې وي، زموږ داسې اروایې به هم لویې وي.
شاعر جهانزیب جواهر خپل طنزیه شعرونه واورول چې د حاضرینو د خندا او خوښۍ لامل شول.
منم چې ستا الفت عجل لرم، څنګه یې وښیم مشکل لرم، ستا په دعا به یې پوپرینګټم د رقیبانو سره احساسه منډو په خپانه یم ازشت تو په شونګرزګل لرم.
د پیر محمد کاروان په ویار جوړې شوې منځغونډه کې یو شمېر شاعرانو خپل شعرونه د ترنم په انداز وړاندې کړل. د کونړ څخه راغلی ځوان ادریس زواک د عباسین یوسفزی او شعر ترنم کړ چې حاضرونو په تودو چکچکو او ګرمو ولولو بدرګه کړ.
پېښور او کابل دواړه دو یاران دي، لکه دوه سترګې په یو مخ د جانان دي. دا شعر د رحمت شاه سایل دی، د چا په یاد کې چې د نوخار په خشکو کې د ادب کور لخوا یوه پرتمینه غونډه جوړه شوې وه. په یاده غونډه کې پیژندل شوو فرهنګیانو د دغه خوږ ژبې شاعر په هنر او ژوند رڼا واچوله. سایل صاحب د خپل ژوند د لوړو ژورو کیسې وکړې او د شعر او ادب مینهوالو د هر څه په مینه واورېدل. د مشال رادیو خبریال شبیر جان هلته ورغلی و نور حال دغه په راپور کې.
د رحمت شاه سایل په درناوي کې د غونډه د پښتو ادبي ټولنې لخوا په خشکو ادب کور کې را جوړه شوې وه چې پکې د پښتو ژبې نامتو شاعرانو، ادیبانو، پوهانو او لیکوالانو ګډون وکړو چې پکې ډاکټر اسرار، پروفیسر یار محمد مغموم، عزیز مانیروال، صادق جړق او نور یو شمېر مشرانو ګډون وکړو او د رحمت شاه سایل په ژوند خبرې وکړې. په دغه غونډه کې ګډون کوونکې زنانه شاعرې سیده حسینه ګل د خپلو خبرو په پیل کې وویل چې ډېر کم داسې لیدل شوي چې پښتنو د خپلو اتلانو ستاینه د هغوی په ژوند کړې وي او دا ډېره یو د ډاډ او ویاړ خبره ده، باید دا دوامدار وساتل شي.
چې موږ به حیثیت ته قوم یو، مرده پرست قوم یو کنه، او د مرګ نه پس موږ د خپلو اتلانو ستاینې کوو، د هغه یادګیرنې کوو. نو نن ډېره زیاته د خوشحالۍ خبره ده چې په پښتنو کې یو نوی ټرینډ، یو نوی رواج شروع شو او هغه دا دی چې نن تاسو وینئ چې دلته کې په ادب کور کې موږ د ناموړي لوی شاعر چې کوم دی، زموږ کداور شاعر رحمت شاه سایل چې هغه د لر او بر شاعر دی، نو نن دغه یو ستاین غونډه ده.
دغه غونډه تابعه کوونکی ډاکټر عبدالله جان عابد وای چې دوی د خپلو اتلانو د ستایلو یو نوې لار خپل کړې ده چې د مذاکره او د خبرو اترو په شکل ده. لکه دا غونډه دی وای غرض او مقصد دی د خپل پښتو ژبې، د خپل ادب او کلتور د لارې خپل د امن او سوکالۍ تحریک مخ په وړاندې بوتل او نړۍ ته خودل دي.
سایل صاحب د دې اثر د ټولونه لوړ او وتلی او منلی نوم دی. دا قسمه تقریبونه چوي، تقریب چوي د تحریک بنیاد وي، تقریبونه تحریکونه زیږوي. نو مونږه ظاهر ده د امن د پاره او د پدې خوره باندې د خوشاله د پاره او سوکاله د پاره یو داسې تحریک مونږ غواړو چې هغه اوسېږي د دې تقریباتونه چې پدې خوره باندې د دې ترهګرۍ د شتګردۍ د مخنیوي چې دي هغه پدې علمی او ادبي او د دې سټیج نه مونږ هم خپل چې کم کردار د کولې شو چې هغه د پدې خوره باندې د امن د پاره او پدې خلکو کې د شعور پیدا کېدو د پاره هغه مونږ خپل کردار یو ادا کوو باندې
در احمد شاه سائل د سیاسي ژوند پړه د ثوابینه د عوامي نشلګن یو مخکخ سلیم خان لالا وکیل وای چې سائل سه په غریب غریبې کې او د خپل کورواله پام فکر نه بغیر د پښتنو سیاسي بیدارې کې خپل کردار په موثره توګه لوبولې دي او ځکه د خدای خدمتګار تحریک مشر باچا خان د دوی ستاینه په خپل کړی ده
او ما سائل سه دا مبارزه کې دې دا غړي خان تتلی دی بلو تتلی دی سواد تتلی دی چترال تتلی دی شانګلی تتلی دی سوابای تراغلی دی نوخار تراغلی دی او د خپل وطن دردونه چې سندره کړی دی نو هغه خلکو ته ویلی دی او خلک پی وای کړی دی زیرونه ګاللی دی زیرونه په ډیره غریبۍ کې په ډیره تنګستۍ کې خپل بچی خپل بوډای مور هغه خوشي د خدای په سر پریښودي تر باچا خان بابا هغه د هیچا ستاینه نه تور روان چې یو سړی ستاینه په سیاسي مبارزه کې تر باچا خان بابا موږ څومره خلک چې موږ بدل ستاینه
د پښتو ژبې مشهور سندرغاړي نیمتوري مشال لیړو ته ویل چې دوی نور شاعران هم لستلی او در احمد شاه سائل شاعري ډېر زیاته ځکه په خپل سندرو کې اړولې چې دوی د فطرت سره نږدې او د ولس په ژبه شاعري کوي نو ځکه ستر شاعر غنی خان هم دې ستایل دي
زما تر اوسه پورې ورسره لس ماخامونه شوې دي او سائل صاحب یو داسې عوامي پیغام ورکړی دی چې هغه په نړۍ کې هر ځای ته رسېدلی دی او سائل صاحب صرف د ملاکنډ شاعر نه دی سائل صاحب ملي شاعر او سائل صاحب د پښتو ژبې ټیګور دی د پښتو ژبې فیض احمد فیض دی زه به درته دا هم وایم چې ما په خپله غنی خان نه په یو انټرویو کې اورېدلی وو چې هغه وایي چې زما خوښ شاعر سائل صاحب دی
د غونډې ستر میلمه رحمت شاه سائل د خپل ژوند او ستړو پړه هم خبرې اترې وکړې او دا یې هم ویل چې باید پښتانه خپل ځان وپیژني او یو موټی او په اتفاق وسي
د خوشاله د باچا خان په مېز کې د درې درې نیمو سو کالو باندې په یو خبره ده چې په پښتو کې څومره ژوند دی او په پښتنو کې څومره باید چې دا برقرار وساتو
رحمت شاه سائل ملکن درګې سیمه کې خوشا او یا کلوړان دي زګیدلې وو او د عمر زیاتره برخه په شاعرۍ لیکلو او د خان عبد الغفار خان باچا خان او د خان عبد الولی خان سره د پښتنو سیاسي مبارزه کې تیر کړې
د پښتو لرغونو شاعرانو راوخله تر کلاسیک او بیا تر معاصر شاعرانو پورې پسرلی ته ځانګړي نظمونه غزلونه او سندرې ویل شوې دي دا چې څنګه پسرلی شاعرانه ذوق را پروي او ولې پښتنو شاعرانو د نورو موسمونو په نسبت پسرلی ته زیات شعرونه ویلي په جلال آباد کې د مشال رادیو خبریال باز محمد عابد له څو تنو شاعرانو سره خبرې کړي او دغه راپور یې پرې چمتو کړی چې د استاد ناشناس په غږ په یوه سندره پیلېږي
مناسبت دا سندر استاد ناشناس نگدیش پگ لسیزی پخوا د رادیو افغانستان په سټوډیو کې سب کړی و خو اوس یې هم د موسیقۍ د هنر با ذوق اوریدونکي په شوق اوري او خپل اروایی تنده پرې خړوبوي پسرلی د کال تر ټولو ښکلی او رنگین موسم دی په دې وخت کې طبیعت رنگینی جامع غوندي او د باغونو د ګلونو رنگ او بو انسانان اړباسي چې ورته تنگ شي او په خپل خواسوي شاعرانه خپل جذب کړي. پس پرلی کې د ابشارونو شور د مرغانو له نغمو سره یو ځای کیږي او په ذاته یو کوټګر خایس وربخي. پسرلی د شاعرانو د خوښي موسم دی. له لرغوني شاعرۍ راواخله تر کلاسیک او بیا په اوسني عصر کې هم وخت نا وخت شاعرانو د پسرلی په ستاینه کې شعرونه ویلي او تر څنګ یې ولسي ادب هم د پسرلی په رنګینیو مالامال دی. دا چې پښتو شاعرۍ کې تر بل موسم زیات پسرلی ته شعرونه ویل شوي، په دې اړه شاعر او لیکوال مصطفی سالک وایي: پسرلی د طبیعت د ځوانۍ موسم دی، ځکه په شاعرۍ کې ډیر یاد شوی دی.
شاعري له ښکلا سره تړاو لري او دا هغه مزراب دی چې د شاعر د زړه او روح تارونه شرنګوي، او همدغه لامل دی چې په شاعرۍ کې د بل یو موسم ذکر دومره نه دی راغلی لکه د ګل، بلبل او پسرلی. ډیر کم شعرونه به وي چې د پسرلی نه پکې ښکلا په پور نه وي اخیستل شوي. پسرلی د طبیعت د ځوانۍ موسم دی، ځکه په شاعرۍ کې ډیر یادیږي. د پسرلی لومړۍ ورځ نوروز بلل کیږي یا نوروز دی چې په ګڼو هیوادونو کې د یو جشن په توګه لمانځل کیږي. خوشحال بابا څخه وایي: د نوروز مینت په باغ دی په صحرا هم، نورانی شنو فیضه هغه دا هم، چې په باغ کې رنگارنگ ګلونه واشي، غنیمت ده د ګلونو تماشا هم.
پسرلی د غوړېدلو موسم دی، د شاعر تخیل تخنوي او ښایست یې په شاعرانه شیبو کې رانغاړي. شاعر او لیکوال پروفیسر زبیر اسد وایي چې پر کلاسیکو شاعرانو سربیره ولسی شاعرانو هم سپرلی ته تلپاتې سندرې او نظمونه ویلي دي.
خوشحال بابا وایي: دا ګلونه مسافر دي، کال به تیر که په راتللو، مطلب سپرلی په کال کې یو ځل راځي او دا ګلونه په کال کې یو ځل راځي. بیا د ځان متعلق دا وایي چې د وروستي سپرلی نرګس دی، د خوشحال قدر لرې، دا ښکلي ښکلي خلک خدای خبر د کوم ګندي دي، جوړ ورځې د سپرلی دي. د پیر گوهر صاحب نظم دی، هر شاعر چې کوم دی نو په سپرلی باندې نظمونه هم لیکلي دي، ګلونه هم ستایلي دي، د دې وږمې هم ستایلي دي.
مصطفی سالک وایي: پر دیوانی شاعرۍ سربیره پسرلی باندې ولسی ادب هم مالامال دی.
پسرلی یوازې د دیوانی ادب زیب و زینت نه دی، بلکې د ولسی ادب ښکلا هم ده. د ټپو په ننګو کې د پسرلی د ګلانو سرخی لورای ښکاري. په سروکو، چاربیتو، نیمکیو، داستانونو او نورو ژانرونو کې هم د پسرلی د ښکلا یادونه کیږي. خو زه به دا یوه لنډۍ درته ډالۍ کړم چې وایي: خاوند بیا دې پسرلی کړ، لوچا ډاګه د لونګو بوی راځینه.
لیکوال او نازک خیال شاعر پیر محمد کاروان چې د پسرلی ښکلای په بیلابیلو پنپارو کې رانغاړلی وایي: پسرلی ته د یو معشوق په سترګه ورګوري.
پسرلی ته د موسمونو ناوې وایي. د شاعر پر مخ یا د هر هنرمند پر مخ یوه د رنګینۍ، یوه د ګلونو دروازه پرانیزي او د شاعر او د هنرمند لپاره الهام بخونکی وي پسرلی. پسرلی ما ته داسې ښکاري لکه یوه وفاداره معشوقان داسې دی. د مین ژمي هغه بارانونه، هغه د واورو ډالۍ دا نه ضایع کوي، او دغه د ژمي هغه ډالۍ چې دا د معشوق په پسرلی چې اخیستې، دغه په ګلونو کې، په شنو پاڼو کې، په کروندو کې، د مرغانو په نغمو کې، په دې کې په اشتلاب ځای په ځای کړي وي. له هرې نوې ښکلا سره چې یو هنرمند انسان مخکې کړي، هغه دپاره یو څه الهام بخونکې لحظې او شیدې لري. پسرلی به ځکه د شاعرانو په شعرونو کې ډېر راغلی وي.
دې کې شک نشته چې پسرلی دې د شاعرانو لپاره الهام بخونکې نه وي، ځکه خو حمزه بابا یو ځای ویلي چې وخت د پسرلی دی، هر یو شعر هغه د باندې وس به حمزه واړه د دیدن وږی ماړه
کا.
د عباس محمد عابد په راپور کې مو د پسرلی د ښکلاګانو ذکر اورېده، خو دا ځل په افغانستان کې پسرلی په داسې مهال راغلی چې ګڼ شمیر سندرغاړو په موسیقۍ د بندیز له وجې نورو هیوادونو ته کډې کړې دي. پیغام منور یو زلمی هنرمند دی، هغه د منور استاد لمسی دی او اوس پیښور ته کډه شوی دی. له نوموړي سره د مشال لډیو خبریال شاهنواز ترکزي خبرې کړې. دا مرکه اورو چې د پیغام منور په غږ پیلېږي.
تاسو ته بهتره جوت او معلومه ده چې زما بابا هجرت کړی دی، د کې شک نشته، دا زموږ خپل کور دی پیښور. دا زمنگ خپل زیده زمنگ نیکونه زمنگ پلرونه زمنگ مشران راغلی دلتا دلتا پاتې شوې دی وس اده سي حالات او د سیاست راغې د سي وخت راغې چې مونږ هم راغلو او زه خوشاله په دې خبره باندې ما چې اول خو دې خدای تعالی دغه نظام او دغه حالات د ګران وطن جوړ کی خدای دې په قیامت هغه سي نورمال حالات راولي هر بخش هر کسبګر هر کاریګر ته دې اجازه ورکړل شي نو بیا بازدا وایم دا شکر دې چې مونږ په خبر غونډه ملک لرو دلته مونږ ژوند کیږي دلته مونږ ژوند کولای شو دلته مونږ خلک ژوند ته پریدي دغه بارني نور ملکونه شو ایران شو پس راتیر شو ترکیه شو کلا شو مونږ هغه ژوند دلته نشو کولای لکه سره رقم ژوند چې مونږ په پیښور کې تیرو بله 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 پښتو ده د اسلامیت نه نگانم کده ته هم د یو اسلام د سوري لاندې مونږ ټول ژوند کوو ژبه مې یو ده پښتو وایو او زه ډیر خوشاله یم چې زه شکر دی چې داسې کور مونږ لرو چې مونږ ته هر وخت ویل دي چې لبیک راته ویل دي او مونږ دلته راغلي مونږ دلته داسې ژوند کوو لکه د افغانستان یا خصوصا د ننګرهار غوندې ژوند چې کوم ژوند مونږ ننګرهار کې کوو هغه ژوند نورمال ژوند مونږ دلته هم کوو
خو داسې کله افسوس بیا درځي چې هغه وخت کې چې مشران د خدای پاکو بخښي تاسو یاد کړل خو چې هغه په دغه افغان ریډیو ټلویزیون باندې د هغې د هنر چې کوم دی یو هغه مونږ ورته پیک و یا ډېر جګ لاړ و حالات خراب شو بیا هنر داسې شو چې هغه ګډوډ ګډوډ خو هنر قلم نه کیږي هنر خو به ژوندی وي خو بهرحال بیا مې یو څه داسې یو گزار پې وشو بیا وروستو اوس دا تاسو چې کله زه ګورم په خپل ځانې د سوشل میډیا د لارې هم د ټي وي ګانو د لارې هم دغه نور پروګرامونه چې کوم شمشاد کې په نورو کې ما کتل نو هنر یو وار بیا ډېر په مخ وړاندې باندې لاړ و ډېره ترقي کړې وه خصوصا افغانستان کې بیا په دغه شانت یو خندان لاره کې راځي په دا خندان افسوس خو درځي کنه
یار کله ته ویم ورور زبا په دغه خبرو کې دا د ته زه د خپل زړه نه دا خبره کوم یعنی هنر زه د تا ته بهتره معلومه ده زیات ډېری خلک به پوهېږي چې زه د یو هنري کورنۍ سره تړاو لرم زه په یو هنري کورنۍ کې پیدا شوی یم زېږېدلی نو ته باور وکړه چې کایده ته وایم چې یعنی داسې دا زمونږ زړه دی لکه یو ماشوم ته چې مور سپېړه ورکړي او هغه وجاړي نو دغه زمونږ زړه داسې شوی دی دغه موسیقي چې په افغانستان کې بنده شوه بس نظامونه دي نظامونه چر خوري ګرځي گشت کوي زه به درته وایم چې همدغه هنر دی چې افغانستان نړۍ ته ښکاره کو چې زه افغان یم زما روح افغانستان دی بے روح څوک ژوندون نشي کولی تر څو چې مې ژوندونی لاس به وانخلم له تانه او زما افغانستان همدغه هنر دی همدا هنر هم د هنرمند همدغه ژبه ده چې افغانستان ملکونو ته ښکاره کو افغانستان یو خود چې افغانستان هم یو ملک دی هو صحیح ده هر کسبګر هر یو هنرمند چې هغه په هر بخش کې خپل هیواد ته خپل ملک ته هغه په صادقانه ډول خدمت کړی دی په دې خدمتونو کې زه یو هنرمند هم دې کې مشت ګڼم چې د هنرمند ژبې نه ښکاره شوی چې زه افغان یم زما روح افغانستان دی دا د هنرمند ژبې نه ښکاره شوی دی هنرمند د ژبې د کردار او د ژبې د ویلو نه او د ژبې د خدمت نه ښکاره شوی دی چې زه د افغانستان بچیم او زه افغانستان غوندې یو ملک لرم
دغه ژبه به همیشه له خاموشي کې نه
بس ما خو ته ویل چې خدای دې نه خاموشه کوي دغه د افتخار خبره ده چې داسې یو څوک شته چې هغه د افغانستان د پاره کولی شي هر رقم سخته تنګه او لږه تنده په ځان تېرولی شي خو دا شکر دی چې یو هنرمند شته دی چې زه بیا هم تکرار درته وایم چې زه ډېر احساساتي خبرې کوم چې یو هنرمند شته دی او چې ښکاره کوي چې تر څو چې مې ژوندوني لاس به وانخلم له تانه او زما افغانستان دا د افتخار خبره ده
پیغام منور چې د شاهنواز ترکزي پوښتنې ځوابولې اوس د خبرونې وخت مخ په ختمېدو دی تاسو خپل کوربه نجیب امیر ته اجازه ورکړئ او څو شېبې د پیغام منور د دې خوږې سندرې سره پاتې شئ
دغه